وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. قدرمنو دوستانو، اجملن دي مول خپل نور همکارانو سره یو ځای مو د ازادۍ رادیو په دې ماخامنۍ نیم ساعته خبرې مجله کې هرکلی کوم. په دې هیله یم چې وخه او خوشاله ورځ به مو تیره کړي. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې به واورئ چې د پنجوایي ولسوالۍ ته د ملي شورا تللی هیئت هم وایي چې په دې ولسوالۍ کې یو نه بلکې څو امریکایي سرتیرو په عامو خلکو ډزې کړي دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې په کونړ کې نړیوال سوله ساتي ځواکونه وایي د مروري په ولسوالۍ کې پوځي عملیات کړي دي او شپږ وسلوال طالبان یې وژلي. په ننګرهار کې د ښځو لپاره د سوداګرۍ یو مرکز پرانیستل شوی. نور رپورټونه هم لرو له موږ سره اوسئ، خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې جاناقه الکوزه یې وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي د جمهور رئیس کرزي دا غوښتنه چې امریکایي عسکر دې له کلو ووځي نوې خبره نه ده. د ولسي جرګې غړي وایي په پنجوایي ولسوالۍ کې د ملکیانو قاتل امریکایي عسکر دې په افغانستان کې محاکمه شي. د کونړ ولایت په مروري ولسوالۍ کې وطن طالب وسلوال وژل شوي او د سوریې په مرکز دمشق کې د نن ورځې بمی چاودنو له وجې 20 کسان وژل شوي. پوره خبرونه اورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. افغان حکومت وایي د جمهور رئیس حامد کرزي په هغه غوښتنې کې چې وایي امریکایي عسکر دې د افغانستان له کلو څخه ووځي کومه نوې خبره نشته. د جمهور رئیس ویان ایمل فیضي ازادي راډیو ته وویل دا غوښتنه د جمهور رئیس کرزي د اوږدې مودې دریځ یوه برخه ده. د مارچ په 11مه په پنجوایي ولسوالۍ کې د امریکایي عسکر لخوا د ملکي خلکو له ډله ییزې وژنې وروسته جمهور رئیس کرزي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د چټک انتقال غږ وکړ. امریکایي چارواکو د عسکر د پوز بریدمن رابرټ بالز معرفي کړی او دا مهال د امریکا په کنزاس کې د پوز په یوې اډې کې بندي دی. له بلې خوا د ولسي جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د عسکر دې افغانستان ته د محاکمې لپاره راوستل شي. کندهار ته د ولسي جرګې لخوا استول شوی هیئت د دې پیښې د څېړنې په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په دې پیښه کې څو امریکایي عسکر ښکېل دي. تر دې مخکې د افغان حکومت هیئت هم ویلي و چې په دې پیښه کې تر یو ډېر کسان ښکېل دي او جمهور رئیس کرزي په دې اړه د بیا څېړنې غوښتنه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر لیون پنیتا ویلي دغه کس د امریکا د پوځي قانون پر اساس ممکن د اعدام په سزا محکوم شي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویل امریکا سره د طالبانو لخوا د سولې د خبرو ځنډیدل د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو بندیدل نه دي. د سولې عالي شورا د نړیوالو چارو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار نن ازادي راډیو ته ویل د طالبانو لخوا د خبرو د ځنډ له عمل تر اوسه شورا ته نه دی روښانه شوی.
مقامات ایالات متحده امریکا نه البته میتونن پاسخ و تن و روشنی بیاندازن که خواسته های متقابل هیئت سیاسی طالبا در گفتگوهای ابتدایی چی بوده.
وسلوالو طالبانو په یوې خبرپاڼه کې له امریکا سره د سولې د خبرو ځنډ د دوی لپاره د یو سیاسي دفتر په جوړولو کې ناغېړي او د زندانیانو خلاصون ته کمه پاملرنه بولي. د افغانستان په ختیځ کې نړیوال ځواکونه وایي د کونړ په مروره ولسوالۍ کې وطن وسلوال طالبان وژلي دي. په ختیځ زون کې د بهرنیو ځواکونو دفتر ازادي راډیو ته وویل د پوځي عملیات تېره شپه شوي، یو طالب قومندان او د هغه ملګری ژوندی پکې نیولی دی. بهرنیو ځواکونو د خپلو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي، خو د سیمې خلک وایي د بهرنیو ځواکونو درې تنه افغان امنیتي ساتونکي په دې عملیاتو کې وژل شوي او عملیات لا هم روان دي. وسلوالو طالبانو هم د خپل لوري د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي، خو ادعا یې کړې چې 15 تنه بهرني پوځیان یې وژلي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د خوست ولایت په مندوزو ولسوالۍ کې یو کارکوونکی نامعلومو وسلوالو وژلی دی. د دې وزارت په خبرپاڼه کې راغلي دا کس محمد غنی نومېده او د پوهنې ریاست د نظارت غړی و. د پوهنې وزارت د غنی وژنه غندلې ده. دغه راز د پوهنې وزارت د دوو زده کوونکو سمیرا او حسیبي په وژل کېدو خواشیني ښودلې چې د جمعې په ورځې د کابل په بګرامۍ ولسوالۍ کې پر کور د ترکي ځواکونو الوتکه وغورځېده. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سوریې دولتي تلویزیون وایي په دمشق کې د امنیتي ودانیو په دوو بمي چاودنو کې نن 20 کسان مړه او شاوخوا سل نور ټپیان دي. تلویزیون وایي د چاودنو قربانیان پولیس او ملکیان دي. چاودنو د جنایي پولیسو مرکز او د استخباراتو ودانۍ وځپلې او ویل شوي چې چاودنې هغه مال شوي چې په چاودېدونکو موادو بار ولاړ موټر وچول شول. د ډسمبر او جنوري په میاشتو کې هم په دمشق کې په دریو بمي چاودنو کې زیات شمېر کسان وژل شوي ول. دا وروستۍ چاودنې د جمهور رئیس بشار الاسد پر ضد د پاڅون د لومړۍ کلیزې څخه دوې ورځې وروسته وشوې. سوریې ته عربی اتحاد او ملګر ملتونو استاذي کوفی انان د ملګر ملتونو امنیت شورا څخه غوښتي چې ځنډ نه کوي او د سوریې د شخړو په پاتره سوالو کې باید په متحد ډول د هلو ځلو ملاتړ وکړي. دغه شخړو سوریا کورنۍ جګړې ته نږدې کړې ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د نړیوالو له هغې غوښتنې سره همغږی شوی چې له شمالي کوریا څخه غواړي فضا ته د مصنوعي سپوږمکۍ یا سټلایټ د استولو پلان لغوه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي وایي فضا ته د شمالي کوریا د مصنوعي سپوږمۍ د استولو پلان ممکن په پیونګ یانګ باندې د امنیت شورا د بندیزونو څخه سرغړونه وي. د امریکا متحده ایالاتو، روسیه او انګلستان هم دا خبره کړې ده. د بیلاروس په مرکز مینسک ښار کې تر ځمکې لاندې ټرینونو یا میټرو کې د بمي چاودنو د محکومو دوو کسانو څخه د یوه مور وایي زوی اعدام شوی دی. لوبوف کوالیو ریا نوویستي خبري اژانس ته وویل د خپل زوی اولاد د اعدام رسمي خبرې ترلاسه کړې ده. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر کاترین آشتن د جمعې په ورځ له بیلاروس څخه غوښتي ویل چې د مینسک ښار په بمي چاودنو محکوم دوه کسان د نه اعداموي. د تیر کال په چاودنو کې 15 کسان مړه او په سلونو نور ټپیان شوي ول. د بیلاروس جمهور رئیس الکساندر لوکاشینکا د چهارشنبې په ورځ د محکومو د دوو کسانو د بخلو غوښتنه رد کړې وه. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د دې خبرونې په پاتې برخه کې د رپورټونو او مطالب لرو. د افغان حکومت یو سیاسي مخالفه ډله د ملي جبهې یو ځل بیا له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. په دې اړه په رپورټ سربیره به ودا واورئ چې د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضي ویلي له کلیو او بانډو د امریکایي سرتیرو د وتلو غوښتنه د ولسمشر کرزي نوې غوښتنه نه ده. د افغانستان د ملي شورا هغه پلاوی چې د پنجوایي د پیخې د سیړن لپاره ټاکل شوی وو هم وایي چې په دې پیخه کې یو نه بلکې څو سرتیرو برخه لرله. افغان چارواکي وایي چې د کونړ ولایت په مروره ولسوالۍ کې په عملیاتو کې څو مخالف وسلوال وژل شوي دي. په دې مسلو سره په رپورټونو سربیره مو په خوست کې د ښوونې او روزنې د ریاست د یو تن کارکوونکي له وژل کېدو خبرو او همدارنګه په ننګرهار کې د ښځو لپاره د سوداګرۍ د یو نندارتون د پرانیستو حال هم درکوو. که وخت نو رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د ولسمشر کرزي ویاندوی د افغانستان لکلی او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو مسله نوې خبره نه بولي او وایي چې دا هغه وختونه ده چې لکلون رئیس د افغانستان حکومت کوي. لکلی او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر وختنی زینو لویدیزو چارواکو او کتونکو ژور اندېښنه ښکاره کړې ده. حتی ځینو ویلي چې لویدیز ځواکونه لکلی او زی د هغوی ځای به وسلوال طالبان ونیسي. په دې اړه ایمل فیضي د څرګندونو نور جزئیات له اسمت څاروان نه اورو.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي ویندوی له کلی او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په اړه د ولسمشر کرزي غوښتنه چې ګڼو لویدیځو کتونکو د امریکا او ناټو ستراتیژۍ ته لوی ګزار ګڼلې وه نوې غوښتنه ونه بلله. ایمل فیضي نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له کلی او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه نوې تقاضا نه ده، بلکې په ځلونو د افغانستان ولسمشر له بهرنیو پوځیانو غوښتي چې د افغانانو کلیو او کورونو څخه ووزي.
د افغانستان د حکومت موقف او شکل د رئیسمور موقف په تیرو وروستیو څو کلونو کې همیشه دا و چې د افغانستان د کلیو او بانډو څخه دي بهرني سرتیري راوځي او دغې خپل په قرارداد کې مستقر شي. دا په دې خاطر چې موږ مطمئن یو چې اوس زموږ امنیتي ځواکونه خپل کولی شي چې د افغانستان د خلکو روزمره امنیت تامین کړي.
تیره اونۍ د کندهار د پنجوایي له پیښې وروسته ولسمشر کرزي د امریکا له دفاع وزیر لیون پنیتا سره په کتنه کې د افغانستان له کلیو او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو غوښتنه وکړه. پرون د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په تلیفوني خبرو کې هم په دې موضوع د نظر تبادله وکړه او موافقه وکړه چې په دې موضوع به بیا هم په خپل منځ کې وشخې شي. ایمل فیضي وویل د افغانستان او امریکا دفاعي چارواکي به د افغانستان له کلیو او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو او د امنیتي مسؤلیتونو د ژر انتقال په اړه خبري وکړي.
د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي یعنې د افغانستان د دفاع د وزارت مسولین او د امریکا د دفاع وزارت مسولین به سره کښېني په دې باره کښې مذاکرات وکړي. خبرې وکړي تر څو دغه دوې غوښتنې چې یو د بهرنیو سرتېرو راوتل دي د کلیو او بانډو څخه، او دوهم دا چې د امنیت انتقال پروسه د 2013 کال په ځای بیرته 2013 کال کښې بشپړ شي. په دې باره کښې باید سره کښېني مذاکره وکړي تر څو یو نتیجې ته ورسېږي.
د افغانستان او امریکا ولسمشرانو پرون د پیاوړو افغان امنیتي ځواکونو پر جوړولو او د امنیتي مسؤلیتونو د منلو لپاره د افغانستان د ملي حاکمیت د پیاوړتیا پر ضرورت د ټینګار تر څنګ وویل چې نړیوال ځواکونه دي په 2013 میلادي کال کې حربي رول افغان ځواکونو ته وسپاري او هغوی دي حمایوي رول په غاړه واخلي. ځینو لویدیځو رسنیو د افغانستان له کلیو او بانډو څخه د نړیوالو ځواکونو د ایستلو غوښتنه چې د قطر د سولې د خبرو د ځنډېدو په باب د طالبانو له اعلان سره په یو وخت وشوه پر امریکا له دوو خواوو فشار وباله.
ومورېدل چې د ولسمشر حامد کرزي ویاند مل فیضي وایي له کلیو او بانډو څخه د بهرنیو سرتېرو د وتلو غوښتنه د افغان حکومت نوې غوښتنه نه ده. اخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړو یو ځل بیا ټینګار کړی څو هغه کس چې د کندهار په پنجوایي ولسوالۍ کې 14 ملکي کسان وژلي بیرته افغانستان ته راوستل شي او هلته دې محاکمه شي. هغه پلاوی چې د دې جرګې لخوا کندهار ته د امریکایي عسکر لخوا د ملکي کسانو د وژلو د څېړنې په هکله لیږل شوی و خپل رپورټ یې نن دې غونډې ته وړاندې کړ. جمیله ظریف په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغان حکومت لخوا د استول شوي پلاوی په تعقیب د کندهار پنجوایي ولسوالۍ ته د ولسي جرګې لخوا استول شوی پلاوی هم وایي چې په دغه پیښه کې یو نه بلکې زیات امریکایي عسکر ښکېل و. په دغه لیږل شوي پلاوی کې سید اسحاق ګیلانی، محمد نعیم لالی امیدزی، محمد سرور عثماني، عبداللطیف بدرام، نواب منګل، سید محمد اخوند او شکیبا هاشمي ګډون کړی و او د شنبې په ورځ یې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته خپل رپورټ وړاندې کړ. د دغه پلاوی دوه غړي شکیبا هاشمي او سید اسحاق کلانی وایي چې له څو ډوله وسلو نه کار اخیستل د دې ښکارندویي کوي چې په دې پیښه کې یو نه بلکې څو امریکایي عسکرو لاس درلود.
دغه لغمه ډکه پیښه د نجابیانو، ګرندې او بلمبې په کلیو کې رامنځته شوې. پیښه داسې وه چې دوی دوه الوتکې او یوه بله الوتکه په هوا کې وې او په دوو کلیو عملیات پیل کړي. هلته یې فشنګ او روشن اندازونه کارولي. د پیښې په ځای کې درې ډوله د ګولیو پوچکې لیدل شوي او کندهار ته تللی ټول پلاوی په دې اند دی چې دغه عمل د یو کس نه بلکې د څو کسانو لخوا په قصدي او له مخکې نه پلان شوی د دوه بېلابېلو ډلو لخوا سره شوی.
دو گروپ جداگانه صورت گرفته.
دغه کس نشو او په سبا سهار هغه تر یوې ونې لاندې د خوب په حالت کې پیدا سوی دی او دوی هم دغه کس د سند په توګه وړاندې کوي څو هغه 15 کسانو چې دغه کار یې کړی هغوی پټ کړي.
دغه پلاوی د شنبې په ورځ په داسې حال کې غونډې ته خپل رپورټ وړاندې کړ چې تر دې یوه ورځ مخکې کندهار ته د حکومت لخوا لیږل شوي پلاوی چې مشري یې د هیواد لوی درستیز کوله خپل رپورټ ولسمشر کرزي ته وړاندې کړ. د افغانستان لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی ولسمشر ته د رپورټ د وړاندې کولو پر مهال وویل چې امریکایي عسکرو له افغان پلاوي سره د پلټنو پر مهال هیڅ ډول همکاري ونه کړه. ولسمشر کرزی د دې رپورټ تر اورېدو وروسته وویل چې دا قضیه باید یو ځل بیا وڅېړل شي. امریکایي چارواکي وایي په دې پیښه کې یوازې یو سرتېری ښکېل دی چې رابرټ پیلس نومېږي او بیرته امریکا ته استول شوی، خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د امریکا د دې کار مخالفت کوي او وایي چې باید دغه کس په افغانستان کې محکمه شي. دوی وایي چې د افغانستان او ناټو ترمنځ د 2003 کال هغه تړون یې له منځه وړی چې له مخې په افغانستان کې د بهرنیانو د ژغورنې او خوندیتوب لامل کیږي. د ولسي جرګې غړی محمد عالم بلخی په دې هکله داسې وایي:
معاهده با اونا امضا شده بود،
تړون له هغوی سر لاسلیک سوی و موږ او تاسو هغه څو میاشتې مخکې همدلته د رایو له مخې رد کړ او هغه له منځه ولاړ. د بهرنیو چارو له وزارت نه وپوښتي چې آیا د ولس جرګې او په ټوله کې د ملي شورا پرېکړې مقابل لوري ته رسولې او که
یا؟
ولسي جرګې دا غوښتنه په داسې حال کې کړې چې امریکایي چارواکي وایي دغه سرتېری به یې د امریکا د قانون له مخې محاکمه شي. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې دا سرتېری په رسمي ډول نه دی تورن شوی او مدافع وکیل بلې هلې ځلې پیل کړي دي، خو یو شمېر رپورټونه د امریکا د دفاع وزارت له خولې لیکي چې ښایي دغه 18 کلن امریکایي عسکر په اعدام محکوم شي.
د پنجوایي ولسوالۍ ته د افغانستان د ملي شورا تللی هیئت وایي چې دغلته په هغه پیښه کې چې 14 ملکیان پکې ووژل شوه یو امریکایي سرتېری لاس نه بلکې څو سرتېرو برخه لرله. دوی د هغه سرتېري د محاکمې غوښتنه دننه په افغانستان کې کړې ده چې په دې پیښه کې په لاس لرلو تورن دي. اخو د افغانستان د حکومت او سیاسي مخالفه ډله ملي جبهه یو ځل بیا له امریکا سره د ستراتیژیک تړون او وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د څرنګوالي په اړه خپل اندېښنه په ډاګه کړې ده. د جبهې ویان د شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې دوی له امریکا سره ستراتیژیکو اړیکو غوښتونکي دي، خو دا تړون باید له 2014 میلادي کال له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. په دې اړه پام وکړئ د زکی غیاسی نظیر رپورټ ته.
د افغان حکومت مخالفه ملي جبهه که څه هم له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون مهم بولي، خو وایي چې دا ستراتیژیک تړون باید له اوسني حکومت سره لاسلیک نشي. دا د جبهې ویاند فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې اوسني حکومت په خلکو کې خپل باور له لاسه ورکړی او نشي کولای چې له امریکا سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو اړیکو تړون لاسلیک کړي. نوموړي وویل چې دغه تړون باید په افغانستان کې په 2014 میلادي کال کې د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته له بل نوي نظام سره لاسلیک شي.
حکومت کنونی کې دارای مشروعیت ضعیف،
اوسنی حکومت چې کمزوري مشروعیت لري او د ستراتیژیک تړون په لاسلیک کې دی به وړي سیاسي حلقې د ګټو په لټه کې دي، نو د یو داسې تړون د لاسلیک صلاحیت نه لري. د افغانستان ملي جبهه منتقده ده او دا معقوله ګڼي چې ستراتیژیک تړون باید له انتخاباتو وروسته چې نوي ولسمشر ټاکل کیږي او د خلکو پوښتنو ته ځواب ویونکي
و در برابر آنان پاسخگو خواهد بود و امضا برسد.
ده افغان حکومت اپوزیسیون دست محل امریکا سره د استراتیژیک تړون په لاسلیک کې ځنډ غواړي چې د امریکا متحده ایالات هڅه کوي دغه تړون د شیکاګو له سرمشري زوړاندې چې نږدې دوه میاشتې ورته پاتې دي لاسلیک شي. بل لوری د افغانستان د حکومت د رسنیو د مرکز چارواکي بیا د ملي جبهې د وړاندیز نه مني او وایي چې د ستراتیژیکو اړیکو دا تړون به اوسنی حکومت لاسلیک کړي. د مرکز مرستیال صفت الله صافی په دې اړه وایي
زمون پام باندې دغه ډول څرګندونې تر ډېره بریده پورې سیاسي دي. هغه عیني واقعیتونه چې افغان ولس او افغان حکومت په هر هغه تړون کې چې د هر هېواد سره امضا کوي هغه سره هېڅ نوع اړخ نه لګوي. دلته د ضعف او د قوت موضوع مطرح نه ده. د افغانستان د حکومت او د ولس په نمایندګۍ به بدون له شکه د هغه اعتماد په فضا او چوکاټ کې چې ولس حکومت ته ورکړی دی د هغې په چوکاټ کې به هر تړون د هر هېواد سره کوي هغه امضا کېږي.
له بل لوري ملي جبهې دا انتقاد وکړ چې د سولې په روانو هڅو کې ورته ونډه نه ده ورکړل شوې او همدا لامل دی چې د سولې خبرې مطلوبه پایله نه لري. دغې جبهې ویره څرګنده کړه او ویل چې وسلوالو طالبانو ځکه له امریکا سره خپلې خبرې ځنډولې تر څو له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان باندې خپل کړوړه وتپي. خو د افغانستان د سولې عالي شوروي د سولې بهیر یو اړخیز نه دی او باید دا بهیر افغانستان شموله شي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یاروي چې دوی په پام کې لري د افغانستان د سیاسي مشرانو له استازو او له اپوزیسیون سره وګوري تر څو د دې پروسې په اړه خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
ریپورټونه وایي چې نن سهار په د خوست ښار په لویزی زبرخه کې د دوسرکی په سیمه کې د معرف یو مسلکي ښوونکی او د محمد صدیق روحي لیسې مدیر غنی سنگین د ناپیژاند وسلوالو په ډزو سره وژل شوی. امنیتي مسؤلین د پیښې د پخلي ترڅنګ وایي چې د پولیسو د پیښې د عاملینو د نیولو په لټه دي، خو تر اوسه څوک نه دی نیولی. امیر بهیر او په دې اړه له سیمې نور تفصیل.
د شنبه په سهار د پوهنې ریاست اړوند محمد صدیق روحي لیسې پخوانی مدیر او ښوونکی محمد غنی سنگین د ښار په لویدیځه برخه د اسماعیل خیلو د دوسرکه په سیمه کې په داسې حال کې چې دندې ته د تلو په حال کې و د ناپیژندو وسلوالو کسانو تر ډزو لاندې راغی او ووژل شو. د اسماعیل خیلو ولسوالۍ امنیه قمندان بهادر منګل د پیښې د پخلي تر څنګ ازادي راډیو ته وویل پولیسو د پیښې د عاملینو په نیولو پسې په سیمه کې جدي پلټنې پیل کړي، خو تر اوسه څوک نه دی نیول شوی. کته هم چې محلي چارواکي او امنیتي مسؤلین اوس مهال د خوست امنیتي وضع د ډاډ وړ بولي او زیاتوي چې د افغان ائتلاف ځواکونو د پرلپسې عملیاتو له کبله په سیمه کې د وسلوالو نښتو ویره نه لیدل کېږي، خو یو شمېر ځایي اوسیدونکي بیا په دې وروستیو وختونو کې په خوست کې د سړو تختونو، بمي چاودنو او د تروریستي پیښو د زیاتوالي په وجه په اندېښنه کې دي. دوی له کشفي ارګانونو څخه د تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره د جدي اقدامات غوښتنه کوي.
حبیب الله احمد مدیر زموږ مدیر و یو ښه انسان و. د ماری په برخه کې زیات شمیر قرونه کړی دي. د شخصي دښمنۍ نه لرلو ولې یوازې وطن دښمنان هغه څوک نه پرېږدي چې غواړي په صدقانه ډول کار وکړي. په خوست کې د داسې خلکو د مصنوعیت لپاره تر څومره چې لازم دي دولت په یې برخه کې کار نه دی کړی. موږ له مرکزي دولت څخه زیاته غوښتنه کوو چې د خوست په حکومت باندې پیشاره ورید کړي تر څو د دغه خلکو دغسې څیرو امنیت د خوندیتوب لپاره کار وکړي.
سلطان محمود خیر خواه زمونږ د سیمې یو وتلی ښوونکی، یو مدیر، یو سرمعلم چې هغې زیات کلونه د معارف په ډګر کې خدمت کړی و چې ما به هیڅکله هیر نه شي. زما استاد پاتې شوی دی، زما مدیر پاتې شوی دی. ډېر زړه بګنوونکې پېښه وه او دردونکې پېښه وه. قشپي اورګنونه لاس تر زنې ناست دا خبره زغر د سره کوم څنګه قمندان خبر نه شي خپله جنایي قشپي اورګنونه ملي امنیت ولې خبر ونه لري؟ تورستان راغلی دلته ترور کوي دا په خپله یا لاس ورسره لري یا بې تفاوته دي. په کورسۍ ناست دی، هېڅ پروا نه لري. د چا د کونډې کولو د چا د مرګ پروای والا کوي. قاتل ونیسي بیا اخلاص کې سبا چې ګورې اخلاص احتطاف کوونکی ونیسي سبا خلاص وي. دا څنګه خبره ده؟ څنګه کیسه ده؟ له دې پخوا د پوهنې تدریسي مرستیال حسیني صاحب نه ووژلو؟ دا مو د پوهنې ډیوې وژني. ما د پوهنې له ریاست څخه دا غوښتنه ده چې ښوونکي دې ویښ شي، شاګردان دې ویښ شي. قسم ده چې دا زموږ د زده کړو بهیر خنډ او زنډ ګرځوي، زموږ ښوونځي سوځوي، زموږ ښوونکي مړه کوي. او لیولي صاحب څخه مې جدي غوښتنه، د کشپي اورګنونو څخه مې جدي غوښتنه ده چې د دې پیښې عاملین او قاتلین زر تر زره د قانون منګول ته وسپاري، ولا که د بل ځای راغلي وي.
سربیره پر دې نن سهار د خوست ښار دننه په یو بومي چاودنه کې درې تنه ځایي اوسېدونکي چې هویت یې لا څرګند نه دی ټپیان شوي دي. د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر امیر بادشاه منګل وایي د پیښې ټپیان په عاجله څانګه کې تر درملنې لاندې دي او روغتیايي حالت یې ښه دی. تر دا مهاله د دې پیښې پړاو د دولت کومې مخالفې وسلوالې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
په ختیځ ولایتونو کې بیا د نړیوالو ځواکونو مطبوعاتي دفتر دا وکړي چې د مروري ولسوالۍ د بچي په سیمه کې تیره شپه د عملیاتو په ترڅ کې وتنه وسلوال طالبان وژلي او دوه تنه یې ژوندې نیولې دي. طالبان بیا وایي تر پنځو پورې بهرني او کورني سرتیري وژلي. په دې اړه به نور حال د رهولان وري په ریپورت کې واورو.
په ختیځو ولایتونو کې د نړیوالو ځواکونو په مطبوعاتي دفتر کې افغان کارکوونکي سباون هوتک ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه نړیوالو ځواکونو د مروري ولسوالۍ د بچي په سیمه کې د وسلوالو طالبانو په خلاف پوځي عملیات ترسره کړي دي چې په نتیجه کې اوه تنه وسلوال وژل شوي دي. هغه وایي په عملیاتو کې د دولت طرفدارو ځواکونو او ولسي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. موږ چې د کونړ امنی قومندان څخه د شو عملیاتو په اړه وپوښتل نو هغه وویل چې د وسلوالو او د دولت د پلوي ځواکونو د تلفاتو په اړه معلومات په لاس کې نه لري. خو د مروري ولسوال قاضي حبیب الرحمن په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې په عملیاتو کې اته تنه وسلوال طالبان او څلور تنه افغاني سوله ساتي هم وژل شوي دي. هغه د وژل شوو او نیول شوو طالبانو د پیژندګلوي په اړه وړاندې وویل
بل شیر زمین دے، بل شیر زمان دے، اویو کریم دے، بل محمد ولی، بل محمد اللہ، بل زوا خان زوا، بل نازمین سمی اللہ دا حقانی پر امو مشہور دا بکی اوڈے مہم سڑے دے جوندی میں تیندہ نفر نہیں لیدی خوبانہ تیر دے تورو رکھتے دے یو شمشانی پر امو شورا دے ابراہیم پر امو جو رمال ولی دا دوا مانی یو ویچے دا جرال وات یو دا دی تیرال دے کم دے دا نورم جنازہ وشلو دا نورم دوا
طالب وین زبیح اللہ مجاہد داوہ کویچی پا عملیتو کی اشپک تنہ بہرنی سرتیری وجلی او واته تنہ طالبان هم وجل شوی دی. خو د دولت او نړیوالو ځواکونو لخوا د طالبانو د نیول کېدو په اړه څه نه وایي.
او د ازادۍ رادیو د 1990 کال شخصیت دی.
ازادي رادیو د کال په لومړۍ ورځ د 1990 کال شخصیت تر پیژني. سترګې په لار اوسئ، زموږ واده د کال په لومړۍ ورځ. په هلمند کې د هلمند امنی قومندانۍ وایي چې درې شپېته ملي وسلې د ملي دفاع د وزارت د ډیاک پروژې ته سپارلې دي. په دې اړه به نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال پر استولې رپورټ کې واورو.
د هلمند پولیسو هغه درې شپېته ملي وسلې چې په تیرو دوو میاشتو کې د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې نیولې وې د ملي دفاع د وزارت ډیاک ته وسپارلې. د هلمند امنیه کمانډانی مرستیال سمنوال محمد زیر احمدی رسنوی تول په دې وسلو کې نه وایز د عملیات او چاپو پر محل نیول سوی وسلې شامل دي بلکې د یو شمیر غیر مسؤل وسلوالو ډلو تر څنګ د کمپاس امنیتی کمپنی څخه نیول وسلې هم وسپارل
هغه سلا چې غیر قانوني و دا غو دواړو پرمان او امر د تطبیق په خاطر باندې موږ نوموړي سلا د کال په اوږدو کې په زرګونو میله سلا جمعوري او د دایک پروسه د لاري مو تنه سلا چې تاسو ګورئ دا د دوه میاشتو په جریان کې چې په هغه کې لس میله د کمپاس د کمپنۍ او باقي مانده څلور شپېته میله د مختلفو پیښو د جنایي او سیاسي پیښو د لاري دا امنیه کمانډانۍ په لاس ورغلی دی.
محمد زیول د جمهور رئیس حامد کرزي د فرمان له مخې د ټولو هغو غیر مسؤولو وسلوالو ډلو نه وسلې اخلي چې د پولیسو سره راجستر سوي نه وي. هغه وویل په دې وسلو کې لسګونه میله کلاشینکوف، راکټونه، پیکا او نور ډول ډول ماشینګڼې شامل دي. احمد زیده هم وویل چې د وسلو په راټولولو کې سیمه ییزو مشرانو او سپینږرو هم له دوی سره مرسته کړې ده.
په ټولو عرصو کې د خلکو سره د اجتماع سره ټول مسایل په ګډ تفاهم اجرا کوي، ځکه پولیس او خلک نه بېلېدونکي دي. نو د خلکو همکاري په دې کې تابان سته. د خلکو د همکارۍ په واسطه باندې موږ څه دستاوردونه چې لرو شپېته اویا فیصده یې د خلکو د همکارۍ نتیجه ده.
چارواکي وایي په هلمند کې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې شتون نه لري، خو د شخصي امنیتي کمپنیو نه د وسلو د راټولولو بهیر ګړندی بولي. په هلمند کې تر دې وړاندې هم سلګونه میله درنې او سپکې وسلې د دې ولایت د ټولو امنیتي ادارو له لورې د ملي دفاع وزارت دایاک ته سپارل شوي دي.
نوې ورځ نوی کال د زرغونی دو سمسوری دو او پخلاینې فصل. ازادي راډیو تاسو ته د نوی کال مبارکي وایي. د ازادي راډیو په ځانګړو او نوروزی خبرونو خپل نوی کال ونمانځي او د ازادي راډیو د کال شخصیت سره آشنا شئ. هر ورځ مو نوروز او نوی کال مو بختور.
په ننګرهار کې د خزینو د سوداګرۍ د پرمختیا لپاره د یو مرکز پرانستل شو. دا مرکز به خزینو ته د سوداګرۍ په برخه کې زده کړه ورکوي او ورسره به د دوی د تولیداتو د خرڅلاو لپاره لارې چارې پرانیزي. په دې اړه به تفصیل له ننګرهار څخه د ازادي راډیو د خبریال په ریپورت کې واورو.
په ننګرهار کې د خزینه سوداګرۍ د پراختیا مرکز پرانستل شو. دا مرکز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په مالیه او د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو خونی په تخنیکی مرسته د ننګرهار خزینه او ته جوړ شو. د مرکز د پرانستې په ورځ د خزینه او د لاسي کار یو نندارتون هم جوړ شوی و او هدف یې د خزینه او سوداګرۍ ته پراختیا ورکول و خودل شو. د نوین هاشم په نامه د خزینه او مرکز مشر وویل خزینه او ته به د سوداګرۍ په اړه زده کړې ورکوي.
موږ دا نمایش کا جوړ کړې ده چې د کې تقریبا 15 شل خويند خپل پروډکټس راوړي دي. دولت نه خو مونږه دا غوښتنه لرو چې زمونږ دا پروژه یو کلنه ده چې آینده کې دا دفترونه درېږي د سستینبلټی لپاره مونږ سره مرسته وکړي. پاکستان کانسلر نن راغلی، مونږ نوي نوي ډیزاینرانو ته یا نوي نوي مشینری ته ضرورت لرو، ماشینونو په شعبه کې زمونږ مدد وکړي، یا ډیزاینرانو کې چې مونږ غواړو د سینټر کې خوندو ته ټریننګونه ورکړو د نوي بزنس اسټابلش کولو لپاره او ایجادولو لپاره.
ننګرهار مرستیال والی محمد انیف ګردیوال وویل ولایتي اداره هم واړی چې د خزینه او سوداګریزي چاري پراخه شي.
کمپیوټر او فرنیچر باید کې ان شاء الله منتري واده پر کومک در سره کولې شو د ولایت مقام طریقه من یو څه امکانات لرم. کنسل صاحب چون تشریف لري د موخې نه په استفاده اکثرا اموال دی او که ماشينري دی او که خام مواد دی او که بعض نور څه دي زمنګ د پاکستان د هیواد ناراضي د دنم زمنګ هيله ورزو هم دغه زمنګ د خويندو ته د سہولتونو برابر کې د دوی چې څه ضرورت دی د پاکستان د هیواد نه کاغه بعض د خپل دوی د تولیدات لپاره څه ماشينري او نور شي ته ضرورت دی چې دوی په دې برخه کې ځانګړي اداري.
په ننګرهار کې د پاکستان کونسل توفیق غوري چې د خزینه او د سوداګرۍ د پراختیا لپاره ترې د مرستې هیلې کې دی وویل هیواد به په دې برخه کې ممکنه مرسته وکړي.
ډېر خوشاله شوم په دې موقع سره چې ننګرهار کې کوزه تجارت د غاړه چغخته ما نوزل د خويندو تجارت د خزینو تجارت کیپاسيټي بلډینګ چې دی خبر وکړه چې د دې کمپیوټري کورسونه دی یا د جيبه مسله ده یا د ډیزاینر مسله ده یا نور لایبرری مسله ده. موږ چې سمره مرسته دي کې څنګه مخکړه دي موږ وسوله ورته تیاری
د ننګرهار د خزینه او سوداګرۍ د اتحادیه مشري شهلا شایق ویل نور مرستندوی ټولنې هم باید د خزینه او د سوداګرۍ په برخه کې مرسته وکړي.
هغه ادارات چې خزو ته کار کوي که دغه برخه کې دوی سره مرسته وکړي د دوی د ظرفیتونو نه استفاده وشي، هم به زمونږ تجارت پیاوړی شي او هم به زمونږ خویندې وکولی شي خپل کورنۍ کې اقتصاد په برخه کې کومک وکړي.
ځینو خزینه دا وخت وویل د نړیوالو هیوادونو او موسسو مرستې اکثره وخت په نمایشي ډول وي او د خزینه او د سوداګرۍ لپاره موقتی بڼه لري. د دوی په نظر هغه ډول اساسي مرسته چې ډیر وخت دوام وکړي تر اوسه نه ده شوې.
خبری مجله اوري.
دوستانو دا نیم ساعت خبری مجله مو همدومره په همدې سره پای ته رسوو. په بله نیم ساعت خبری مجله کې جاوید نعیمی در سره دی او زه درنه په همدې ځای اجازه غواړم. جاوید نعیمی، سټوډیو ته ستړی مشي.
تشکر انسیب.